قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم کابل نن لیوی او دې مودې ورسته دی وی موټر بم 14 شاهدو
وطنه د شپکتنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوی دی
د استانبول د غونډې لزندې دوسر دغه 14 د څه شیخ کارندوی کوي د پوجو چارو کارپو
اساسي خبره ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي
د افغانستان د ملي مصالحې شورا ویلو د استانبول غونډې ته بشپړ چمتووالی نیولې ولې دغه غونډه وزندې ده
متاسفانه چې طالبانو تر اخر لازې هم دوی چمتو نشول
د دې شورا وایان فریدون خزوم د جلال آباد خاریان وای روژه کې د هر څه نرخونه لوړ شوي په نړۍ کې د کورونا وبا مثبتې پیښې تر 143 میلیونه واوښتي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو اسدالله الدین د خبرونه اوروي
جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستان وباسي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و چې اوس وزندول شو او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو کچه ټیټه شوې وه بشپړ خبرونه جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستان وباسي د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله ویلي د دې پریکړې په اړه یې قانون جوړونکو ته معلومات ورکړي دي د دغه وزارت یو ویاند ویلي په دې اړه له ناتو سره مشوره روانه ده دا ګام د امریکا او ناتو د هغه اعلان له مخې پورته کیږي چې تیرونه یې وویل د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11 خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي د امریکا د پاوز یو لوړ پوړی قومندان ویل افغانستان د بهرنۍ ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي په منځني ختیځ کې د امریکایي پوزیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي
موږ له خپلو کورنیو ادارو او نړیوالو متحدانو سره په ګډه کار کوو موږ به له افغانستان د خپلو ځواکونو او نورو متحدانو د پوزیانو منظم او خوندي وتلو ته هر ډول اقدامات وکړو
مکنزی وایي تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي هیواد سره موافقه هم نه ده کړې جنرال مکنزی دا خبره پروند د کانګرس د غړو د دې پوښتنې په جواب کې وکړه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو لوټل وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري او کنه د ویل د ځواکونو لوټل وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي خو به امکان به نه وي د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و هغه غونډه چې جوړونکي اوس د ځند خبره کړې ده د دغه شورا وایان فریدون خزون ازادي رادیو ته ویل چې دوی د غونډه ته بشپړ چمتووالی درلود
د ترکیې ناس د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت و نو دې فرصت څخه باید استفاده شوی وای او موږ په همدې خاطر باندې چمتووالی نیولی و
د ترکیه کانفرنس تر سره کوونکو نن په یو غاډه اعلامیه کې ویلي دغه کانفرنس له کېلو اړخونو سره تر پراخو مشورو وروسته بلې نیټه ته وزندول شو نړیوالو اژانسونو ویلي کانفرنس د طالبانو د نګډون د کباله زندول شوی خو نه دی ویل شوی چې څه وخت به بیا تر سره کیږي فاربیز مجلې د افغانستان رو باد جوړونکو نجونې د آسیا په کچه د ډیر شو هغو په هانو نوښتګرو او پنګوالو په ډاله کې راوستلې چې تر ډیر شو کلونو کم عمرونه لري د دغه مجلې په وینا پینزو افغان پیغلو د کوويد 19 ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن وینټلایټور سپکه وسیله تولید کړي ده تمه دا ده چې له دې وسیلې نه د ناروغانو په درملنه کې ګټه واخیستل شي فاربیز په خپل دې غنه کې سمیا فاروقی ادا حیدرپور الهام منصور فلورانس پویا او دیانا وهاب زاده د روباتیک ډله غړې یادې کړې دي خبرونه له ازادي رادیو ناوړی د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو کچه په لکتر لګه یوې لسیزې کې ټیټې کچه ته رسیدلې ده په لندن کې میشت دغه سازمان پرون په نړۍ کې د اعدامونو په اړه خپل راپور خپور کړ راپور کې راغلی ایران اول لسنورو هیوادونو تیر کال د کورونا وبا لګواک سره سره هم اعدامونه اجرا کړې دي د دوی موندنې ښیي چې د 2020 کال په جریان کې 403 کسان اعدام شوي چې د 2019 کال پر تل 26% کموالی کوي. پر اوسه کال ایران 246، مصر 100، عراق 45 او سعودي عربستان 20 اعدام کړي چې دا د شمیر د ټولو اعدام شوو کسانو 80% جوړوي. چین، شمالي کوریا، سوریه او ویتنام په دویمه درجه کې هغه هیوادونه یاد شوي چې اعدام پکې شوی. او د امریکا د وی محکمې منصفه پلاوی د پولیسو په خوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د ترپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وو پیژند. دغه دولس کسیز پلاوی پرون 10 ساعته باسونه وکړل او 45 کلن شاون د وژنې په تور مجرم وو پیژند. شاون اوس له لسګونه کال قید سره مخامخ دی. متخصصان ویلي چې د افسر به د استناف غوښتنه وکړي. مجرم پیژندل شوی په خوانی افسر تیر کال په میاشت کې د وو ترپوستي امریکایي جورج فلوید پر مری 9 دقیقې زنګون ایښی و چې وروسته هغه سا ورکړه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د وژل شوي تورپوستي سلګونه پلویان د دغه حکم پر مهال د محکمې مخې ته راټول شوي او خاده یې کړی دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې درېدلې او د استانبول غونډه هم تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې، په کابل کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې موټر بم برید د پروسې د برخلیک په اړه لا اندېښنې زیاتې کړې دي. تېرې شپې نږدې 10 بجې د کابل په 15 ناحیه کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو موټر بم برید وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې 8 تنه چې یوې ملکي او نور پوځیان د ټپیان شوي، خو یو شمېر نور رسنیو د ټپیانو شمېره زیاته ښودلې. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو ولسي جرګه پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لار غوره کړي. نور د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې.
له یو اوږد ځنډ وروسته بیا هم په کابل کې موټر بم چاودنه. که څه هم په دې ښار کې نږدې هر ورځ په هدفي وژنو او مقناطیسي چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبلا وړي، خو دا ال یو اوږد ځنډ وروسته په دې ښار کې له چاودیدونکو توکو د ډک موټر چاودنه ده. دا برید 13 شپه ماسخوتن مهال نږدې 9 بجې او 45 دقیقې وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چاودیدونکو توکي په یو کورولا موټر کې ځای پر ځای شوي وو. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد روشن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
وطنه د شپږتنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوي دي چې د یو تن حالت د اندېښنې وړ دی.
په ورته وخت کې د ملي امنیت ریاست یوې سرچینی ازادي راډیو ته وویل برید د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د حمایوي څانګې پر یو موټر شوی. سرچینه د پیښې مسولیت پر طالبانو اچوي، خو د ډلې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پیښې عیني شاهدان او پسیمه کې استوګن هم وایي چاودنه زوره وره وو، دوی ته مالی زیانونه اړولې دي.
ډېر وحشتناک حادثه مونږ چولې ده. په دې زخمیان هم ډېر درلودل، خو دسه خطرناک او مسجد کې کله زخم مخ کې دا مسجد کې تراوی خلاص شوی نه او مسجد موږ په ته حالت کې رسول ده.
خو هغه څه چې له دې پیښې وروسته اندېښنه ده د سولې خبرو روان برخلیک دي. دا برید داسې مال کېږي چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو نیټه اعلان شوی، تر خوا یې د استانبول غونډه ځنډېدلې او په قطر کې هم له څه کم او زیات 13 اونیو راهیسې د سوري خبرې په ټپه ولاړې دي. د استانبول کانفرنس د ځنډېدو له کبله ښکېلو لوریو یعنی ترکی، قطر او ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې لیکلي دا غونډه خو پرمختګونو ته د شرایطو جوړېدو په خاطر ځنډول شوې ده، خو د افغانستان ولسي جرګه د حالت د ملت او سولې د روانې پروسې په زیان بولي. که څه هم د تېرې شپې د موټر بم برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لاره غوره او له جګړې لاس واخلي.
قضیه افغانستان تاریخ شاهد است.
د افغانستان قضیه هغه ډول چې تاریخ شاهد دی د جګړې لارې پای نه مومي. زه د ملت د کور په استازیتوب پر طالبانو غږ کوم چې راشي د ملي پخلاینې او یو بل منلو لارې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي، ځکه اصل زیان لیدونکي د افغانستان خلک دي.
دا یوازې کابل نه دی چې دا ډول یوه پیښه پکې د تیرو ورته خونړیو قضیو یاد تازه کوي، بلکې پرون د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په بازار کې هم یو ځانمرګی برید وشو. د خنجان ولسوالۍ ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل برید کوونکی په هیروینو روغ دی او 15 کاله عمر یې درلود. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې یې په 3 ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې 2 چاودنو مخنیولې. اوس مهمه پښتنه دا چې په داسې حال کې چې بهرني عسكر د وتو په دورشل کې دي او د دوه هېد تړون پر بنسټ باید تاوتی خواله هم راکم شي، آیا د سولې روان می برخلیک وضعیت سره به د جګړې څپې او زلبیا لکه د تیر په څیر دوار ته پیښو شاهد وي؟
و امر دلته په کابل کې لوی اوګدې مودې ورسته بیګاش په یو موټر بم چاودنه وشو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وای په دې چاودنه کې چې د کابل په 15 ناحیه کې وشو د امنیتي ځواکونو لکتر لګ شپږ غړي او یو ملکی وګړی ټپیان شوی. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم مسؤلیت نه دی اخیستی، خو دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د استانبول د غونډې په ځنډیدو سره د سولې هڅې له نوي خنډونو سره مخامخ شوې دي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه مخکې وکړه او لومړی متر پوښتنه وکړه چې دغه چاودنه د څه شي ښکارندوی کوي.
اساسي خبره ده چې جګړه د حل لار نه ده، په زور باندې د جګړې په اساس سره څوک دلته واک نشي نیولې او نو دوام ورکولی شي. د طالبان که هر څومره ځان د دې بریدونو څخه ناخبره وخی، خبره ده چې اساسي هغه بستر د دې بریدونو لپاره دوی جوړ کړی دی. نو کچری دوی په کلاس نه لري او یا د سولې په لوي وي باید بهاني ونه کی د نورو پلم سونه باندې د دې بانونه لاس وخلی، د دې جګړو نه لاس وخلی او راشي چې د ترکیه کانفرنس یا نورو خبرو ته ترڅو چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. اساسي خبره دا ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. کله په یو بانا، کله په بل بانا، کله کله یو څه بانا کوي، کله بل څه بانا کوي. کچېری دوی سولې ته ژمن وي نو ډېره ښه موقع ده، ډېر ښه چانس دی د کانفرنس او دغه مهرباني شي.
دغه خبره مخکې هم ډېرو کړې ده چې کله چې د سولې پروسه یو څه د پرمختګ لوري ته لوېدلې ده، دغه څه چاودنه کوي چې اکثرا کارپوهان وایي چې د دې لپاره چې دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کیږي. اوس دغه پروسه له خنډ سره مخامخ شوي، له مخکې ډېرې هیلې په د استانبول په غونډه پورې غوټوي چې ممکن دغه غونډه ډېره مهمه وي او یو څه لاسته راوړنې ولري د سولې په برخه کې. فکر کوي کوم دښمنان څه ډول غواړي چې دغه تخریبي اعمال مخته یوسي؟
ګورلته خو د شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې دي په افغانستان کې فعالې دي، جګړې ته ادامه ورکوي. خو د دې ټولو بستر طالبانو آماده کړی دی او طالبانو نه دي ویلي چې موږ جګړه نه کوو یا جګړه بس کوو. او امریکایانو اعلان وکړ چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي، هیڅ بهانه نشته پاتې جګړې لپاره. خدا دې افغانستان دښمنان دي، ځکه چې دلته پاکستان دی، ایران دی او نورې تروریستي ډلې دي چې هغوی دغه کارونه کوي. خو طالبان د مسؤلیت نه اخلي، پر ځان باندې نه مني. مګر زه داسې فکر کوم که چېرې طالبان سولې ته راشي او اعلان وکړي یو اوربند وکړي، بیا د نورو تروریستي ډلو بانیم او یا مثلا هغه موقع چې ورته مساعدېږي هغه ختمېږي، بیا څوک نشي کولی چې دلته بریدونه وکړي. نو زما په عقیده باندې په دې ملت باندې په دې خلکو باندې باید طالبان او طالبان پوي رحم وکي تر څو چې سولې ته ورسیږي.
یو لاندې پښتنه کراته وای چې اوس د سولې خبرو ته په پام چې دغه پروسه تقریبا درېدلې ښکاري، څه فکر کوي چې آیا لدی ورسته به موږ د ډیرو جګړو د سختېدو شاهد ووسیږو؟
په دې کې شک نشته، ځکه طالبان هر غړې اعلان کوي، هر شپه اعلان کوي چې موږ جګړه کوو، جګړې ته ادامه ورکوو. کاش کې هغه ویلې وای چې موږ جګړه نه کوو، موږ سولې کوو یا اوربند کوو. جګړه حتمی ده، هغه جګړه کوي، دغه انفجارات چکیږي یا دغه بریدونه چکیږي، دا د همدې ښکارندوی دي. او د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت خو هغه د اعلان کوي چې موږ سولم کوو، اوربند تم ژمن یو او کانفرنس ته، د ترکی کانفرنس ته ورزو. خو هغه خو نه د بانی کوي، ګرچې امریکایان هم هغه د آماده دي خپل قوتونه وباسي، وسره د دینه طالبان نامه کیږي. نو مسئولیت ټول هغه خو نه چې دغه خبرې ته ناراضي او یا کانفرنس کې ګډون نه کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیري او چې په کابل کې تیر شپې د چاودنې په اړه چې د چاودنې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو سره ډول اغیز وکړي خپل نظر سره شریکاو. دغه راز وړاندې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره په دې اړه چې د استانبول غونډې لپاره د شورا تیاری نیولې ولې دغه غونډه وځنډېده مرکه کړې ده.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرائیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په تیره بیا د استانبول د غونډې د ځنډیدو په باب خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو او میلمنو چې دې خبرونه ته رابولو مطرح کولی شئ. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د استانبول غونډه یو ښه فرصت چې مختلف اړخونه خپلې طرحې پکې وړاندې کړي او پر مهمو موضوعاتو یو توافق ته ورسیږي. خو طالبانو دغې غونډې ته په نشمتوالي سره وښوده چې دا ډله سولې ته لیواله نه ده. د استانبول د غونډې تنظیمونکو ملګرو ملتونو ترکیه او قطر نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او له ښکېلو اړخونو سره له پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې دغه غونډه وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو شرایط ښو پرمختګونو ته برابر شي. په پام کې وه چې دغه غونډه د راتلونکې شنبې په ورځ د اپریل په 24 پیل شي او لس ورځې په پام کې وه چې هغه به دوام وکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د ملي صالح د علي شورا لویان فریدون خزون سره مرکه وکړه او په پیل کې متری پوښتنه وکړه چې تاسو دغه غونډه ته د بشپړ چمتووالي خبره کړې و، ولې دغه غونډه وزندیده؟
دا یو فرصت وو د استانبول کانفرنس او د فرصت د استفادې لپاره هیله درلوده چې ټول طرفونه به خپل طرحې وړاندې کړي او موږ به په یو خیر مهمو موضوعاتو توافق ته ورسیږو چې مهم هغه په افغانستان کې د جګړې توافق د هر څومره در چې موږ یو اوربند تر رسیدو او جګړه متوقفه کیږي په دې معنی چې د افغانانو ژوند خوندي کیږي او دا د دې لپاره ډیر مهم وو. متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظه هم دوی چمتو نشول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي او دغه ناسته بل اخره وځندې ده. اوس هم موږ چمتووالی لرو ورته او هر کله چې دا ناسته بیا ترسره شي موږ به پکې ګډون وکړو او زموږ تمه او توقع لټول طرفونو څخه خصوصا له طالبان څخه دا چې که اراده د سولې موجوده اوسي بهترین فرصت هم دا و چې په دې ناسته کې ګډون شي. اوس یو ځان دې له پراتون کې چې بیا کوم تاریخ څخه کې په دې ګډون شي او د افغانستان د جګړې د توقف لپاره او د سولې تضمین لپاره تر استفاده شي.
بل اخوازو ست تاسو د تیاروي خبره کوي. خو پرون هم البته زینو راپورونه کول شوی او پرون دا موضوع بیا هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف را مختکړل ویل چې د استانبول غونډه خای جوړ نشي مخې له دې چې د اعلان وشي. هغه ویل په دې خاطر باندې چې د دې غونډې لپاره اړخونو خپل کار نه دی کړی، یعنی مشترک یو اجنډا باندې دوی تر اوسه پورې سلام نه دی کړی. تاسو وایئ چې دغه غونډې لپاره مو د لیګون کې پلاوی لست هم برابر کړی او هغه مو مرسته کړی دی. خو اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان دولت به تاسو ویلو چې لوی واحد ترش سره په دې کانفرنس کې ګډون کوي، یعنی دغه نظرونه ټول سره یو شوي دي د یو واحد طرح تر شا ټول سیاسون د افغانستان دولت د تاسو د سولې ملي عالي شورا درېدل د چکراتون کې کچېره احتمالا دا غونډه بیا کیږي په همدې شکل به تاسو الته ولر شي.
ګورې یو مهم بحث دی چې موږ په داخل کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چې تر لاندې موږ یو د اجماع ولرو. مثال دی چې د جمهوریت خېګن همدا د چا تر خپل نظر لګي او سره خپل خبرې خو موږ خو کې چې د هغه مسویدې په اړه چې اوس چمتو شوی دا د رهبری کمیټې په اړه تصویب شو او لاغي ورسره د افغانستان اسلامي جمهوریت روسی چې د ترکی ناست له وړاندې کیږي پاری باندې اثرت اجماع شتون لري چې موږ سلسله نه اجماع نشو ویلای ځکه چې اوس هم کار لرو او کار ته په دې باندې اما موږ لاړ چمتووالی بشپړ شوی دی. په هیڅ مورد باندې تاسو سره د سر اجماع نشي رامنځته کولای ځکه چې سیاسي ګوندونه دي، مختلف جهتونه دي او هر څه خپل نظر لري. اما یو کافي اندازه اجماع شته ټول طرفونه راتون دي بغیر د نو شخصیتونو څخه چې هغه هم مقبل نه ور کړی دا هم د ځینو ملحوظاتو په خاطر دوی تر اوسه هم ندي چمتو شوی چې ملي مصالحې د شورا پر رهبری کمیټه کې ګډون وکړي او یا خپل نظریات او وړاندیزونه له دې کمیټې سره شریکي. اما تر څنګه مثال راوړل شو چې د انجینر صاحب ګلغدین حکمتیار هغه سره دي چې زموږ بلنه د رهبری کمیټې د غړیتوب لپاره نه ده منلې، اما خپل نظریات په خپله طرحه له موږ سره شریکه کړې ده او په دغه طرحه هم حضور لري. سره دي چې د سیاسي ګوندونو یو شی مخکې مهم تر یو برخه پوری چې ده د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل کار تر سره کړی دی او موږ لپاره موږ لا خې نو مشکل او کمکاري نه درامه شي، بلکې د اجندا په مورید باندې موږ خپل وړاندیزونه خپل نظریات هم ملګرو ملتونو ته او هم د دوغون تنظیمونکو ته او د سولې د ملاتړ ګروپ ته چې پنځه هوادونه په دې سپارلې دي. اما تر اوسه طالبانو په دې اړه خپل نظر نه روښانه کړی، دا طالبانو پورې اړه لري ځکه چې دا دانات دوه طرفونه لري چې یو طالبان دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت او ټول شیان چې توافق کیږي د دوه طرفونو ترمنځ د توافق شمه طالبان تر اوسه په دې اړه خپل کار نه دی ترسره کړی.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزونو چې د استانبول د غونډې د زندیدو د عواملو په اړه خپل نظریات را سره شریکول. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې د استانبول د غونډې د زندیدو په اړه وویل چې البته هغه مهال ویل چې تر اوسه پورې موږ ته خبر نه درکول شوی چې دا غونډه زندیدلې ده، خو وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وزیر اعلان وکړ چې غونډه زندیدلې ده. نت پرایس د دې ترڅنګ د غرض ویل چې ډیپلوماتیکي پراخې هڅې به دوام وکړي. هغه د استانبول غونډې زندیدو ته په اشاره یو ځل بیا وویل چې دا موضوع تل روښانه کړی ده چې د استانبول غونډه د دوحې د خبرو ځای نه نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. اوس پر راشو لارد شو جلال آباد ته. جلال آباد یو شمیر خاریان وای د نرخونو لوړوالی او بیروزګاری په روژه کې د روژه ماتې لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم ځایي مسؤولان له نرخنامو سرغړوونکو ته د مجازاتو خبره کوي، خو خاریان وای چې په دې برخه کې تر اوسه پورې کوټلي اقدامات نه دي شوي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
شپږ څلوېښت کلن حسن جان د لسکسیزې کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی دی چې هر سهار تر مازدیګره د ښار په چوکونو کې د مزدورۍ په نیت ناست وي، خو د کار د نشتوالي له کبله مازدیګر تش لاس کور ته ځي. دی وایي د ښار هره برخه د روژې لپاره په ځانګړو خوراکي توکو ډکوي، خو دا چې نرخونه یې لوړ او کار روزګار یې بې خونده دی لکه د نورو میاشتو په شان ماښام سپور دسترخوان ته کینی.
هر شی جګ شوی دی، په دوه مونږ غریب خلک یې لس روپۍ وسنګل او چې راسو ته ورته بل ده بیګا ته کتخ پیسې نه سره ډوډۍ پیسې نه سره کومې کړه دومره ناجی ته کې متیره وشه به دې روزه کې سیاسي وړاندې شو.
د جلال آباد خار اوسیدونکو تاوس خان بیا وایي
هر شی قیمت دی، بینډۍ غوړی اوړه کم شی ګرځان دي.
د جلال آباد خاریان د نرخونو په لوړوالي کې تر ډیره د دغه خار سوداګر او دکانداران ګرم بولی چې ګوندې په خپل سری ډول د خپل خوخه په نرخونو توکي پلوري. حیات الله وایي د دې ستونزې د هواري لپاره د جلال آباد خاروالي لاس په کار شي او په خپل ورکړل شوو نرخنامو د کنټرول وکړي.
نرخونه کنټرول لپاره نو باید خاروالي کوشش وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي. په دې خاطر چې سر څه ګران شوی دی، مخکې په موږ یو من رومیان واغستل په اتیا روپۍ سل روپۍ باندې، اوس نن سبا په دوه سوه څلوېښت روپۍ رومیان واغستل.
اخوا په ننګرهار کې د اصنافو او کسبګرو خونو مشر شکر الله جلندری وایي دوی د روژې د میاشتې په رارسېدو سره په ټولو سوداګرو ګرو او دکاندارانو غږ کړی چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو د توکو په نرخونو کې کموالی راولي. جلندری د ننګرهار خاروالۍ ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او غواړي چې د سرغړوونکو د قانوني مجازاتو په برخه کې دي اقدامات ترسره کړي.
کوشش کوو چې نرخونه باید ارزانه شي
او خلق غریب دی او د شاروالۍ او د حکومت نه مې هیله او خواهش دا ده چې په دې ورځو کې خو بیخي چې ډېر جدیت ونیسي چې خلق غریب دی او په دوی حق لري. که چېرته یې ونه شي نو د خلکو غږ جیږیږي، شور جیږیږي.
بل پلو د ننګرهار د ښاروالۍ مسؤولان وایي په دې برخه کې جدي دي او یو شمېر دوکانداران او سوداګر چې له ټاکلو نرخونو یې توکي په لوړ قیمت پلورل جریمه کړي هم دي. د ننګرهار خارواله باسین بهیر سوداګرو دوکاندارانو ته غوښ کوي چې لټاکلو نرخنامو د سرغړاوي په صورت کې به دوکانونه مهرولا کاو مالونه ضبط کړي.
ته موظیفه ورکړی ده چې په خار کې د سار نه تر ماخامه پورې په سیار شکل باندې وګرځيږي، د خاریانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. چیرته چې څوک مواد قیمته خرڅي مونږ بلاغیانه شر کړی ده، او بخصوص د روژې در رسیدو په مناسبت خپل قیمتونه جګي، نو دکان به مهرلا کیږي، جریمه به ورکوي او د جریمې ترڅنګ به اموال چې دي هغه ضبط کیږي.
د جلال آباد خاریان د خوراکي توکو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې هر کال د روژې پر رسیدو سوداګر او دوکانداران د توکو په بیو کې لوړوالي راولي، کوم څه چې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي او مسؤلانې په مخنیوي کې پاتې بولي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان ممالکی حکومت شرکت والا حکومت ولسوالی لڑا کرے خاطر دے محمد
خبر ہے
زمانم سویلا دی د کندهار ولایت د کوسکرند جواد مکتب څخه مې اړیکې نیولې ده. زه غواړم چې دا روزم ته نو مکتب وته د کرونا نس واکسین ورکړل شي مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې پیغامونه د ازادي رادیو په سبتونکو ماشين کې پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرګیدي او موږ هم در تخبرو. او سمې ونړیواله موضوع په نړۍ کې د کورونا وبا مثبت پیښې تر 133 میلیون او ختیدې اخیستونکو ناروغي د مخنیوي لپاره جانسن ان جانسن هغه واکسین دی چې یو ځل خلکو ته ورکول کیږي. خو دا واکسین د جانبي عوارض له امله په ځینو هیوادونو کې په معقد ډول درول شوی دی. بل لور ته په لاتین امریکا کې تر لسو ډیرو هیوادو سپوتنیک د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړی دی. احمد چبر له نورو جزئیاتو سره.
د اروپا ته د واده تنظیم اداروي د جانسن ان جانسن د واکسین او د وینې د غټه کېدو ترمنځ شایي رابطه وي، خو د کووید 19 ناروغي د دې واکسین ګټې ته هغه تر خطرونو خورا زیاتې دي. د اروپا د درملو مؤسسې د نظر د سیشنبې پورز ورکړ او تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې واکسین په اړه چې موقته نه درولې دي خپل ارزونه د اونۍ په پای کې اعلان کړي. د اروپا د درملو مؤسسې رئیس ایمر کوک خبريالانو ته وویل چې د دې واکسین جانبي عوارض خورا لږ دي، خو دا ډیره مهمه ده چې ډاکټران او ناروغان دې نقشې ته متوجه وي. د مارچ په میاشت کې په وګشتي وادو کې د درملو د تنظیم د چارو ادارو ورته نقشې وموندلې او د دې واکسین پر ځای چې یو ډوز د کورونا لپاره کافي دی د بل واکسین د ورکړې تجویز وکړه. اروپایي ټولنې د مارچ په درېمه جانسن ان جانسن واکسین تصویب کړ، خو تر اوسه یې خلکو ته د ورکړې چارې نه دي پیل کړې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا واکسین شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته ورکړل شوی دی او په شپږ مورده کې د وینو د غټه کېدو راپور ورکړل شوی دی. د اروپایي ټولنې په هیوادو کې لسه باندې یو کال راهیسې چې بندیزونو پر اقتصاد اغیز کړی، اوس د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ شوې دي. د اروپا د داخلي مارکیټونو د چارو کمشنر تیر بریټون د فرانسې لیفیګارو ورسپانې ته وویل اوس کافي واکسین ترلاسه شوی دی څو د جولای تر نیمایي 70% مشانو ته واکسین ورکړل شي. بل لور ته ارجنټاین په پلاتین امریکا کې لومړی هیواد شي چې د روسي سپوتنیک وی واکسین تولید کړي. د روسي هغه کمپنۍ چې دا واکسین جوړوي وویل چې د ارجنټاین ریچموند کمپنۍ به د جون په میاشت کې 1 میلیون ډوز سپوتنیک وی واکسین تولید کړي او بیا به دا اندازه د میاشتې تر 15 میلیونو پورې لوړه شي. ارجنټاین د لاتین امریکا لومړی هیواد دی چې په ډسمبر کې د سپوتنیک وی واکسین تایید کړ او پر دې واکسین ډیره تکیه کوي. دا واکسین تر اوسه شپېتو هیوادو تایید کړی دی.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو. په افغانستان کې د مزدیګر څلورې مې بجې شوې. اسدالله لودین استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سره لیکونه اوروي.
جرمنی پلان لري چې د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستانه د خپل ټولو ځواکونو پر وتلو غور وکړي. د جرمنی خبری اژانس ډي پی ای او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله دا خبر ورکړی دی. د امریکا د پاوز یو لوړپوړی قومندان ویلي له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. د منځنی ختیځ کې د امریکایي پوځیان عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي ویلي چې د ځواکونو وروتل ورسته هم په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات مخته وړي. خو په خبره یې د عملیات به سخت وي خو له امکان لري نه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ترکیه غونډه د سولې لپاره یو فرصت او هغه غونډه چې جوړونکو یې اوس د ځند خبر ورکړی دی. فاربیز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو جنې د آسیا په کچه د ډیر شو هغو په هانو نوښتګرو او پنګوالو په ډاله کې راوستلی چې تر ډیر شو کلونو کم عمرونه لري. د بخنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د ادمونو کچه په لکتر لګا یوې لسیزې کې ټیټه کچه ته رسیدلې ده. او د امریکا یوې محکمې د پولیسو په خوانی افسر ډیرک شاون په میناپولیس ښار کې د یو تورپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژند.
او اوس هم په مکرې سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل د فوټبال آسیایي لوبو ته افغان لوبڅاران د لوبڅارنې لپاره دعوت سوي دي. په دغه فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل د هیواد د فوټبال نامتو لوبڅاران حلیم اقا شیرزاد او ننګیالی سعادت به د آسیا کلبونو جام سیالوي کې چې د مې میاشتې په 1.5 نیټه د آسیا په لویدیز د اردن په امان ښار کې جوړیږي لوبڅارنه وکړي. د آسیا کلبونو فوټبال جام سیالۍ د آسیا له غوره لیګ وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون رسمي دویم تورنمنت دی چې د آسیا د مرکز لویدیز او سویل زونونو د غورو کلبونو ترمنځ جوړیږي. په هرات ولایت کې د سولې تر نوم لاندې د میدانی ځغاستې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش د ادارې فني او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په 300 متره، 300 متره او 400 متره واټن کې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وې. د ښاغلي ضیاء په خبره په دغو سیالیو کې د هرات د مرکز او ولسوالیو 50 ورزشکارانو ګډون کړی و چې نن د 25 غورو لوبڅارانو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی تازه په شل او ریس سیالوي کې د توپهونکو نړیواله درجه بندي اعلان کړ چې پکې بدلونونه راغلي. د ورزشي ویپانو د معلوماتو لمخه په دغه درجه بندي کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي حضرت الله زازای الله هم پر خپل ځای یعنی په خوانی لسم مقام کې دی.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پام وکړئ. د روژې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو لړیو یوې نوې برخه ده.
سلام رو رسلام
شه. وعلیکم السلام. الله دې وبا خسنګ الله خې سیتم خره.
مننه. خپل نوم را تواخلا په تاخته.
زمانم محمد انور دی او يم په ننګرهار کې او دغلته د کجوري خرسو سراوتی خپل در غریبي کو روزي مبارک میاشته.
دا د خرما کوچنې بازار ته دی نو
بس او به د خیر سره ان شاء الله به رنگین بازار دی. سپور غلا خرما ټټ خرسيږي په دې چې خلګو دي تفام دي. بیا به دې نه پس د اختر میوه خلګ اخلي.
څو قسمه خرما در سره دي؟
3 رقم شپږ رقم خرما دغه ډبو والا او دغه چواره ده او دغه کلیټه ده. هغه سیدی ده.
او دغه سور قسمه خرما دی بینځش پګرنګه
او کومه بکه خل ډیره خوخی وړي
دغه زیدی او دغه کلیټه خلک ډیر خوخی مراد دغه شینم خلک وړي دا ډبو والا وړي بس دا مختلف خرماګان دي نور سړي جدا جدا زړه دي خلک کومه خوخی هغه وړي
او نرخه د بوزې د کدروزه
یار نن خو د بوزي د دروچی نه دی پدې چې ان شاء الله ارزان دي دونه ګرانی خو نه دی دا کیلو اتیا او سلو یو سلو شل دغه سیدینو
روزګار څنګه دی
بس خدای الحمدلله سچې نصیبې هغه الله ورکي او خرسي یعنی اوس خو میاشت د سیزن دی کنه نو هغه سچې نصیب هغه رسیږي همت کو ان شاء الله نو بس سچې نصیب دی هغه رسیږي
غټه هیله دې شي دی روزک